زه سهار شپږ بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلي وړانګي راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. پایل خبرونو کېږي. تبنسان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټین مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنګي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګر الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 125 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګۍ د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورید په سرپل کې لزګون انجونی مسمومي سوي.
سنچارک کې د شوزو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي.
افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یونیسک ګروپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم. دغونې شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی ون زیادی دکی دی، غریبی نسته، راوڑی گت مت نسته دا.
دیو پخوانی کس به باب هم اوری چی للسی زو رهیسی دا غدن دا پرمخ بیولی دا. دخ پروانی پدوائی منیمایی که دا هیل ورانگی رادیوی دراما بلا برخخ پریجی.
کلی نره، سنگی لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگی لالا تا خواه خبره کوم.
هنکش آقا، لرلی سر جنجال مکوا.
دخ پروانه یو ساته دا.
دردیشی بی، دا آزادی رادیو خبری طولگه.
بیا هم دیخ پروانی تا شراغلست ورزو درا پرونو برخی تا. د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
شپېته زده کوونکي د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او شل تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومې شوي. د دغو نجونو د مسمومېدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سنچارک کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوی زده کوونکی نفس تنگی درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شوی دی.
د غنجونو ته د زړه بدوالی، نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومې شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې د تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي، څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځیو نه دي په شا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په سنچاره کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچاره د کبود اب د کلی په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تنه ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوی دی. په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ اووه تنه ښځینه زده کوونکي او د څلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دی.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوې دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شوه شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي، د فتن مو څه کړي دي؟ اقدامات شوي که نه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولي چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لکه نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه هله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخ ته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 20 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونو کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورسته بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړې ده.
سلورم پنځم کښنیان یو ځای مې سم جوړ خسر دی و وطن یو یو بچای مې دی زبه یم سم جوړ خسر دی په چپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په شوشو نس نګ پرې زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه د یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرای سم مې دغه نه شی زنه لرم ورور.
افغانستان یو لوبي وزلو یوادونو یادی یو دوا پر درې م برخه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اندېښنه خولي چې د طالبانو لخوا په کورونې او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونه لخن سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یوري. په کندز ولایت کې ساش کال د میوه حاصلات زیات سیوی. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د میوه پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشټوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی بونی زیادی دکی دی، غریبی نسته راوڑی گت مت نسته دا.
نیسار احمد چه دی کندز خار اڑوان دی الچین پسیمه که پرشل جرب از مکه دی میوه لرون که اونو باغ لری، دی لاروان چارواک و غواری دی کرنیز و چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پر دی سر بیره دی کرنیز و محصولات لپاره دی بازار مندن لاری چاری ولتوی سو دی بازگارانو شتا اقتصادی سنزی هواری شی.
امسال اصلات میوه خیلی غلیمات بود خوب بود نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپری معنی ده خو بازارن دیر خراب دی او دی سلو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وست محال و کلو شزر دالو و سل افغانی دی چی زمش کلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، د الوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندز اصل های گذاشته در حدود
13 کلونو کې په کندز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همداراز د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پننګرهار کې د کتاب خبرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولس ته ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسنی وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره مو عمر روان دلري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوال ټولنې د ځوانانو برخه او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نو ما وړه هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتلن کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې اله چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغاو ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولوي. هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالۍ ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټر ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مر تیار جوړ کی یا د وطن خلکو ته وای یا په چا جوړ کی. دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا ولای شي روغ سړی وژنی چې پر دغه سړک باندې دی د سکډي وکندل لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمی وچ دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راوونه خوري موږ کېدلای شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورکسو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل دی بل خاطه ولاړ شي پیچې برمی مراوستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړور. دا نور بر مخ دروازه تیر اسول نه شار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثره زوی کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و نو ورور زموږ د مسلینو پر اروان چارواک پر د زموږ ژغ ورسیږي چې دغه زموږ د بند غم جراو خرسی. دا السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دوه 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د دې په خبر د خپل د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15 کاله لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه. خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څومره چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. هغه به مې خوند اخیسته.
کاروبار خورم امی کار است.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمه د استالف نفره راوړله، هغه به مقلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله، سبا به کوم شاګرد راغی هغه خټه به یې بیا ښه ومخله، استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تیروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو بخي، سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی و. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدا هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و، بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه، پلو دا پلو یې کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او لاړ. دا مې جالبه خاطره وه، ایسته چولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم یو پزړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو، پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمد عمله می مست اخیسته، ماشومان می لحمد دوڑی خوڑلا، لحمد خوانزی تطلل، اغسطلی پل جون مقرار جور کردی و خور می واخیسته، واده می وکرد، زامونت می واده وکرد، یوران می واده کردی، که کمره دیس روز رو ارزش لری، زمادی خوخیگی، لحمد می دوڑی خوڑلا، اول خطای را کولا دوم حمد کمری.
میر زمان چلور زمان او اتلور گان لري او سی چلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په بخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دیش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا قسم موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا قسم مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 80 افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس د چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
لدې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اوریدلی سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جوني مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیان جوني مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یوه وړه الوتکه چې د واشنگټن ډی سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکور سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند می میاشتې پر 22 نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي وپالل شي. د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو. د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، او وا ګلالۍ لورې،
سوای مورې
اوس به ویل چې څه شي بوخته یې؟
څه شی نه کوم، نانځه کې لوبوم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، زه لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کې خودې.
ښه شه، بس راشه له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لوري ډیر وخت می منځلای وو اوس به چوي وی
خدای را به وړم
چلو تناب نه درا وخت دې په کوټه کې کېدا
سمه ده مور جانې
آفرین ته می څومره خلوري
ته می ډیر خموري خو
خوڅه وای ولې خان دی
دا مې وای چې زه د باندې وزم
د باندې څه کوي
له ملالۍ دې سره لوبې کوم
ښه سمه ده لاړه شه خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کړې
نه جنګ به ولې کوم
زه به دا نورې جامې ومینځم بیا به یې په تناب وغوړوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام د ګلالۍ کارا استای مشراخ لی په خیر
د ګلالۍ مور په عزت اوسې هغه زما پټکی خو پر تناب نخ کاری هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزارې کړې وي
نه کارغان خو لیونی نه دي ستا پټکی بله تناب نه وړي هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود
ښه هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې
ښه ډېر ښه وایي خوږه خبره صدقه ده اوس نو مهرباني وکړه پټکی مې راواخله
ولې چېرته روان یې که څه
هو د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم ګوندې ثواب مې وشي ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري
ښه ډېر ښه هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم اوس لکه چې عمل ته ورځي
هو خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی
هو راوړی دی خو ګوره مولوي صاحب یو نصیحت به ورته وکړي
د څه شي نصیحت مریض ته تسلي ورکول ښه وي په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي
نه ولې به خفه کیږي هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري
ښه ښه ګوره مدینې له طبیبې کمه نه یې دا دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي
شمسه زویا راغلی
هو پلار به څنګه دی مورې
وی صدقه دې شم پلار دې رک روغ دی
نو چیرې دی چې زه ووینم
وی تر ژړا دې جار شم ته یو ځلې دلته راشه بیا به دې پلار ووینې
څه دې ویل مورې
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ووینځم نه ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي پلار به دې درته خفه شي
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې
ته صبر اوسې درته مینځم
بس مورې سترګې او مخ مې پاک شول
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم ته ګل غوندې به ښکارې دا دی اوس ښه ښکارې
ښه مورې زه مې اوس پلار ته ورشم
او ورشه خو ګوره
مورې څه دې ویل
مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري
شمسه زویا راځه زویا چې ډېر درپسې خفه وم
لاره درغلم لاره زه نه درپسې خفه وم
خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم
لاره اوس څنګه یې
شمسه بچو اوس ښه یم
ډاکټر دوا درکړه
او زویا
څه درته ویل چې څنګه بشي
ډاکټر ویل چې خبشي
چې څنګه وخشي
زویا ډېرې خبرې راته وکړې ویلې چې خبشي
د خیالي پلار شمس درته وایي
راته وایي چې څنګه بخشي
شمس زویا خبشي ډاکټر ورته ویلې چې لغړیو سره دې پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بیخي نخوري بس چک جوړ بشي
لغوري خو منګم خورو
خو په پلار دې ښه نه لګېږي د زړه رګونه یې بندوي
یاره کندې ګولي زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ورباندې راغله
ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابي زما ګڼه څه چې درته ویلي وی منا لغوړی نه کلک پرهیز وکړه.
لارا مور می خدر تا وای
شمس زویا ورته ګورو بچی
څنګه به ورته ګورو
خدا زی به ګورو چې زه به غړې وخت رولې شم وکنه.
شمس زویا ته دروازه ته ورشه لکه چې د پلار پختنې ته د سوګ راغلل زه بلاړ شم چې چای تیار کم.
بلالی موری اے تا تا وایم غگ ناوری
د سنگین پلارا درغلم
تراشه چې په خبره سره پوښو
سمویل
ته داسې وکه چې دا مې د شوی لرګی در سره یوسه الته د اشپزخانې تر څنګ کیده.
سم ده مې د شوی لرګی خو به یوسم خو سمویل چې د لرګی خو
ښه نو تا څه ویل چې د لرګی څنګه دی
ما ته کم کاری زوایم یو څه به نورم میدا کو که ته یې سړی کړې زبای میدا کم.
نه پتا یې نه ماتوم اسې نه په تبر پخه ووهي دا پاتې لرګیم زه ماتوم لږه دمه به ورته جوړه کم.
ښه ته دې دمه وکړه زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
سړی مه شي پلاره.
ښه ده شې ملالۍ لورې ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې رښتیا څنګه راغلې خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره کښېنم نه دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالې لورې تا به ستړي کړي.
نه مې ستړي کوي.
ښه چې داسې ده نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله ډېر وانخلې.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره دا مچوی لرګی خو به زر یوسو که ستړی نو چای به درته راوړم.
چای اوس مه راوړه چې کله زه دا نور لرګي میده کړم بیا به په ګډه چای وڅکو ډیر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبر وکړه په ګډه چای خو بې ګوډې خوند کوي.
اوهو ستړی هم روښانه سنګین زوی مم راغی.
پلار السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا ستړی مشې.
خیر اوسې پلار جانه. پلار الا دې زموږ له سره مه کموه یوه مشوره مې در سره کوله. پلار
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه لستړی به شې
ښه ده شې ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې.
آمین.
سنګینه زویه دا ده ملالۍ هم شته هغه د مور دې را روانه ده اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنګین مورې تم راشه دلته کښېنه.
سره کښېنم. خیرات خو به یې څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم.
مولای صاحب الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین. الله تعالی دې ستاسو دعا وي را تقبل کړي.
خو زحمت دې ستلې دی چې زما پوښتنې ته راغلی.
استغفر الله دا څه وایې د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستاره باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږي چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولای صاحب اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینا که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو که بیا د ماښام لخوا ورشي د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړې وي له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولای صاحب دوا یې راکړې ده د پرهیز خبره هم کړې ده خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیالی ګوله ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارکه، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډیر خوښ دي.
نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډیر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډیره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وښوراوه.
خو سر ښورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مې ساعت درسره تیر دی.
خیالي خوایي مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته به خې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به هم ورسره وي.
مولوی صاحب، ودې لیده اوس هم زیړ غوړي په زړه وړیږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که درسره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگیل لالا، ډی ساړه دی.
مالا لای ساړه به ولی نه وی؟ نه ګورې ژمی دی، د غرونو پر سرونو واوره خو وینې کنه.
شمال هم د واورو غوندې یخ لګېږي.
خود نو د واورې د غرونو شمال هم یخ وي.
نو موټر به کله راځي؟
اوس به راشي. زه او ته چې راتلو د موټر د چلانېدو غږ مې واورېده.
چې ژر راشي په موټر کې به تاوده کینو.
هو، چې له خیره بازار ته لاړ شو ښې تاودې جامې، جرابې، خولۍ او تاوده جاکټونه به درته اخلم.
چې دا شیان راته واخلې ډېره به خوشحاله شم.
نو ته خو مې ګرانه خور یې، تا خو به خود خوشحاله ساتم.
هغه بل ځل مې پلار کتابچې او رنګې هم راته اخیستې وې.
دا ځل به زه ډېر شیان درته واخلم.
د لوبې شیان هم راته اخلې؟
هو، د لوبو شیان هم درته اخلم.
سنگی لالا، آقا ده موتر راغای.
خاص هم ده.
بریکشا فیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شاقا، ده بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی.
وهم غم به نکه فیروز استازا، سوارلی به دستور که پراب کی موتر دور پورته شی.
زدر تصوام او تک مسر اندقا گوی، زدر توام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر دور پورته شی.
فیروز استازا، پا پام یا دستور که پراب کی دادواری و مانا لری. حالی حالی ور پورته شی، بڑا وکی.
پام پام چه حرکتو نکی.
مالا علی ورو ورو ور وخیجا موتر حرکت نکی بی، کلینا راسه دی بیڑی خبری کوي.
سنگینا، حس نوائم لمنگ نا پلار کی بیا موتروانا سوارلی پورتا کوي.
خیر دی، ور خطایی خانه ده، هر چا تخبل نصیب رسیگی، بیڑا دی شیطان کار دی.
کلینا را سنگین لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگین لالا تخه خبر کوم.
حلکا شاقا، سوارلی سر جنجال مکوا، وا دیو ریده.
او دیر خمی واو ریدل، حسی تو که سر کوم. زلا خیر استاد، تو خوندی خوندی؟ نه نه، توبه توبه، خلمی غلط شوا. زلا خیر استازا، پا پام و پارام سرا.
سیل سیل کوتره د خیالی گل دی، پاس پاوای گورا چپ مزل دی.
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو دی کردی.
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دي
ما ته څنګه خوشاله دي
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پخه کېدو دی
خیالي زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای میرا بانا دے ژر بخشے خوز بل زیڑو غڑے سر پام کوی پلار جانا
تگور خیالی زو سلمان اشوکا او چنار گل دی خطر روان ندی
تے صبر چے او گورم ولا پخپلم دوی دی لکہ چے ستا پختنے تے راضی پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دوڑ سٹڈی مشے
شوندے وسیا جی شینا وے خدای دے مرض دن لری کی ماشاءاللہ
الہی امین
چنار گلا تو عاشق دوڑا نک دے دل تپ دے بل کٹ کے نہیں رس دے خواتا
سما دا
اجی صاحب شیرین او سنگے دا خیر
چنار گلا لا ول نہ خیما
یا راجی صاحب وان چے زمون دعا گاری بم در باندے لگی دلی وی او شپ اور زمون دا دعا گاری کولی او
کور دے ودا دا شکا ستاس دعا یو بخود لگی
چنار گلا تو عاشق مل پلار سره مجلس کوي زپ منڈا چای راوڑم
نہ نہ خیال گلا او ایم کور دے لگا لے ڈاکشا چائے مائے با نہ راوڑے ما واشق پر جران نہ کے خوشین لوانگین چائے وچکا تھوڑا گوڑا پری دپا سوا
خیالی چنار گل دی اختیاوی باور دے وش دا گدا پتا گا ساڑا جمی کمی تندے لون خیش دے او خولی رابانی ماتی دی
دے چائے ایت زحمت نشتا تیار بیشی دلی
نہ نہ خیالی گلا دا جی صاحب شیرین خبرے زمون لپارا چایم دی تورا گڑم او سرا دغا نمونی نیم
خانو سی چای نچی که زبا من دغل تای تاسو پتسان که کینم
آجی شیرینه چنارگل داسه ده خوراک شای در تراوڑه چه ده زده مریضا ده سرگ پراب که جوڑه وی
چوائی ده چه شای دی چه دوبره کمال پکی ده
چنار گولا ده غوریخمین ده سمار را خلاص که کنه چه تا حاجی شب شیرین تا سرا وڑی دی ده مرغی پری دی که ده خاپی رو ده باق گلونه
وایم کور ده لغا لیڈک شا شقا یارا شقا ده سی چه دی چه ده خاپی رو گلونه با مرتا سلام آجی او کور ده لغا لیڈک شا
یارا چنار گولا ده خود زمانگا مرتا تلوه سکلا سده بچی شایی
داره سدا گھٹا کلاس کم
سشی چنار گل تا گرم دیا دول چز دے ور تھرار کڑے او
قرار کے نہ شکا وائم کھور دے لگا لے ڈاکشا دا غنم ندی دا چی دی د جران دے د مز د غنم و نینی دی چ د مار زنو بے خو بنیاد و باسی وا موری دل
کھور دے ودان چنار گل وائم داستا اخلاص دے د جران دی غنم دی راته نې نکړې دی او بیا دې ماته راوړي
آجی شیرینا دا نې نې چې دې ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډاکترانو پوښتنه وکړه که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام مدینی تروری ستڑی مشی خادشی اللہ دے بچے دغه موساتا امین لتا سرا مدینی تروری چی پختنه در نو کم خپکیږي خو بنا
نه والی به خپکیږم داسې پختنه به تم رانه نکوي چې خپګان وی
وی نه خله می د کلب شی داسې پختنه به والی کوم
خانو بیا دې پختنه وکا
ریختیا پختنه می دا کولا چی تا هر چی تلو منگ سر مخ کیگی دیر خکل سلام چایی دا با دی اتمن لمولوی صاحب نزده کردی بی
هو پلوشی ما خلو مولوی صاحب نزده کردی دی خو تاسی بای لما نزده کوی که بد می ویل
نا دیر خلی ویل مو بای لطا یادو
ای وای لمانا خو جامیر شوی دی منگای با چنگا دا کوم
خیر دی لاسونه خودشتا پلا پوی ڈاکا
اتا چه جام نرکوی مجبوره ایم چه پلا پوی ڈاکم
وی تروری هاسی توکا می کولا واخلا جام در نجارشا
وای که بورا مشی پلوشی خدای دی اجرونه در کی رښتیا پلوشې بیړه خو به دې نه وي؟ نه، ته ورو ورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه ده، دی زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو، یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندي ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دې در ورسېدم.
قندي ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې، له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک روغ جوړ کړي.
وایي قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اول ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي.
قندي ګل خورې، ډېر به خدمت کوې، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په درا ټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانهو دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشاله کیږي.
د خیالي پلار هم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي. هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیات ماته چې کمیس را جوړې، لمنې کا پرې پرې پرې.
ملالۍ مورې، دا څه شی جوړوې چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې؟
وهې دې ملالۍ پلاره، زما سندرې ته بیا تام غوږ نیولې و.
خیر دی، ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې دې څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوې.
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم راخ دی.
تیراکه نام خدای دی وی، دا خو ډیر ښه رخ دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډیر خوند راکړه. یه خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهیږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډیر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډیر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډیرې پیسې به پرې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډیر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقي چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو. خپل کور مو لا نه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډیره به ښه وي.
او ګزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت به ونه کې چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
پلاره، تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟
دې رختونو موږ ته ډیر خوند راکړه سنگینه زویا، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
او زویا، نام خدای دی وی، ډیر ښکلی دی. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې داسې ده نو معنا دا ده چې زه هم په رختونو پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
ښه نو، اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکړم. خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا، موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خدا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه مې اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټه او تاوان سنجوي او بیا یې کوي.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو را خودلای دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله وو ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر غېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلک وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.